کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته مطالبه کړې خو په لبی په خبرونو وکړو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخند نړیوال سازمان کمپاینر همیرا حمیدی ویلي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې د شهید عاقیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې لا تروسه معلومات نشته ده د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ور ونه سپاري دغه دروازه د یکشنبې په ورځ له هغې وروسته بنده شوه چې ظاهرا د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پولیساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږ یو تن یې وواژه او د نورو یې ټپیان کړل په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید سحری امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بندوي چې د برید مسؤول دوی ته نه وي سپارل شوی اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی او د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي ویل کېږي چې پاتې مالی پیسې به نایجیریا چاد جنوبي سویډان ایتوپیا سومالیا یمن سوریا لبنان وینزویلا کولمبیا ایکوادور او پیرو سره مرسته کېږي دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبې په ورځ د مرګونی برید بمبی برید په تړاوي یوه ښځه نیولې ده یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې وي 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیاتې نور ټپیان کړل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان اعلان وکړ چې چا بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی دی پولیس ویلی دی 12 امنیتی کمرې کنټرول کړي دي یو شی ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپک څلوېښت شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپلې شپنۍ وینا کې وویل روسي ځواکونه له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته پرې بشپړ راپور لرو د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیدلی دی وکړندې په خبرونه کې د دې بندیانو د مدافع وکیل سره خبرې کړې دي او د دې علت متري پوښتلی دی چې ولې هلته افغانان زندان ته چول کیږي د ژمي په پیلېدو او د هوا په سړېدو سره د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې سونتو کې نه لري
لرګي سخت ګران شوی دی مخکې 200-250 روپۍ باندې منو وسو روپۍ ته رسیدلی دی منګه د اخستلو توان نه لرو
د هلمند بوست کلا د ویچاریدو په حال کې ده د سیمې خلک یې د رغیدو غوښتنه کوي موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو نړیوال مسایل ته به هم تم شو چې د امریکا سمندري ځواکونه ویلي دي د عمان په خلیج کې په یو کښتۍ کې څو تنه چاودیدونکي مواد چې حوثي یاغیان غوښتل ترلاسه کړي ضبط کړي دي د دې تر څنګ نور مطالب به هم لرو هلته وکړو
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو سمبالښت قربانه یو د بخندړيوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخندړيوال سازمان کمپاینر همیرا حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې دا کې په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه نور معلومات نشته ده هغه حمیدی ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به د ویری او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په داسې حال کې چې د ادعاو پر بنسټ د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه یې لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیره حمیدي ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدي د طالبانو له لورې په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسي د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کینی. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چیغې نومول شوې دي. د 2020 کال په اگست کې د طالبان لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې دي. تفصیل به د صفي الله ستانک زینه واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالبی است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان ښځو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ لدغه لاري وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوی دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بیګناه وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامی خلکو پر وړاندې ترسره شوی دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځیو ته لتاګه منی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج زافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې د تم شو. د پاکستاني پولیسو لخوا په سند ایالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 کسانو ته رسیدلی. د خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیول لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګوم له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. موږ چې کلم د دوی خواته وشنو دوی موږ ته دغه فریاد کوي چې موږ زر تر زره د دې ځینو وباس اکثره چې موږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه میلاویږي.
د طالبانو د کډوالو چار وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نګدي 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوی. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوی افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشی شوی. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوک کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دی واره چې موږ چې راځي کې موږ د پیسې واخلې په ځمواداري موږ تاسو بیا یو راموري پولیسانو ته پلاس کې ورکی پولیسان کې دوه ځای درې ځای مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو به دام خوشی کې بل وخت راته ودرېږي مونږ تاړې ته راولي ودانه کې دیواله کوله مونږ دوه درې ځای خرچ چې راشو بیا دا حال د پمونږ باندې.
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني قانوني اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرني ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې لدغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي. د پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په پا پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ وایي تر 1.5 زر افغانان په سند یالت کې نیول شوي دي. هغې اندېښنه وښوده چې نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي او سمه رسېدنه ورته نه کېږي. له هغلې کاکړ سره صفي الله استنګزي مرکه کړې ده.
کراچی او جام شروع کی تقریبا دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیات شمیر د خزو ماشومان دی.
د طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبل لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي کسنګ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسی وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلا شوې دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلا شوې دي سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی سي حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی سي مونږ وې چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو.
نه دا د خصي کو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد لهواد تلار شي نو دا وی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان تدری درې کلم سزا ورکړي دا نو دا د وکیلانو یې مته چې هغه سزا یو میاشت راکمه کی
او تاسو لدی ماشومان او خزو سره لنګدی کتلی د دوی وضعیت څنګه ده دوی څه وای په ویډیوګانو کې خود دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلی دي تا ماشومان ښکارا کوي پکې
مونږ چې کلم د دوی خوا ته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغه ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو هغه زنانه چې به تاسو پولیس والا ته ورکه هغه تاسو ته دوايان راوړي په
پا پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ و چې سفیر استانګزی سره د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې وې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله مسله د امریکا زمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران ته د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندۍ او د سون د موادو د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېږي. جزئیات په احمد تکل لور.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خبر شوې لې ل او یا ټونه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لار ده مونډلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي اغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولې چې حوثي ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستيال ادمیرال برات کوپر ویلي دي چې د چاودیدونکو مواد د لسګونه منځني وټن وشتونکو بلستیک توغندوی لپاره د سوانګ مواد برابرولای شي. نو موري د هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي اغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي ځکه د پواینا د یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بیسباتی ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 7 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. ل یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یک شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه ځکه لیک د ولې د تجارتي کښتۍ لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شو. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یو کارګو کشتۍ کې ټوپک او مهمات ومندل چې ګمان کېږي ایران حوثی اغیانو ته استولی و.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپکول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. ل دې جلاد طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه کښلی چې هیبت الله خونزاده ل قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیه په غور وڅېړي. هغه دوسیه چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال اګست څخه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیش او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کېږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وای ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په حق له څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې ولولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرڅلۍ په دې ولایت کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په پیل شوي ژمي کې ځانونو او اولادونه ګرم وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
رضوان الله د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واورې ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وس لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 200 روپۍ ته رسیدلې دي. موږ یې د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالی جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن:
دا چې ژمي را ورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي، منګه د اخیستلو وس او توان نه لرو. جمع هم را ورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډیر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه ونه شي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري، تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده، او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو دپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس دپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله دا غستون د چرانو دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولست هم نقصان ونه رسیږي او کوم چې د لارګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لارګو د خرص په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بی بنیاد ده. ځنګلي چې دی بند دي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
په هلمند کې یو شمیر تاریخي ابدات د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دي. د هلمند اوسیدونکو تاریخي ابدو ته ګواښ طبي پیښې د حکومتونو نه پاملرنه او د خلکو لخوا یې غصب یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بوس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین په دولتونو دا یو په لدوري باندې بل پرې سوال نه شي. دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا غل ځای شاو حکومت دا وځي او دی خاص اصلي یو دیر خراب سی سلام دیر خراب سی سریم نیم سلام دیر خراب سی
دا زموږ تاریخ دی. دا دو ملت پر یاړل لري، پر لسونو پر یاړل لري، یوازې په دولت پر یم نه اړن لري. ولی پر لسونو پر یاړل دا چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکي ساتنه به وکي. پر دولت یاړل دا چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بوس کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لویې غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بوس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د نشرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشتها لار لکه او دا ورته سمه سي، دا ورته منظم سي. دا یو دلته یو پارکینګ و دا سې یو شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بعض ځایونه د ششک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کاغذ کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخبار سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښ د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې ګرځي میسلرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر حمیر حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې معلومات نشته. دا پاکستانی سرحدي چارواکي ویلي تر هغه بده چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دیو پاکستانی سرتیری قاتل ورونه سپاري. دغه دروازه د اکشن به پورز روسل هغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو دزي وکړي او لکتر لګي او تني وواژه او دوه نورې ټپيان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستيال عبدالحمید زهري امریکا غاکته ویلي دي د غلاربه د سوداګرو پوړاندې تر هغه بندوي چې د بریټ مسؤل ورته نوي سپارل شوی. نو موري ویلي دي د چمن دروازه پرون مازیګر د لنډ وخت لپاره د عامه خلکو پر مخ خلاصه شو خو هیڅ یو سوداګریز موټر د تګ راتک اجازه نه د ورکړل شوی. اروپای کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډونې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسول لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړی دي. دغه کمیسیون پرون په خبر ورپاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کوي. دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو خزنی ولې دا یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی 14 لکتر لګش پک کسان ووژل او تر اتیا او زیات نور ټپيان کړل. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې بم ځای پر ځای کړو د پولیس لخوا نیول شوی دی. پولیس ویلی دی چې دولس امنیتی کمرې کنټرول کړي دي، یو شو زینو باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونو په خیرسون خار کې ټوله مهمه ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکی تیر ماښام د نومبر 14 خپل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونو له خار د وټل پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او تلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوزي چارواکو د تیر جمعې پورس خبر ورکړ چې خیرسون خار له روسانو ونیو او د توي خپل ځواکونه په کې ځای په ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د جمعې په درشل کې د انرژي نړیوال شوي تاسیسات بیرته ورغوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغه عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پېښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتني دا دي چې د هستوګن په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولای شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنی کیږي، توغندی واریږي، داز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول هغه لګون چې هغه اوردون کې د مونږ आवाज اوري. د تاکتیک اسکری په اساس عملیات د کرونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکې وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پرې پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رشتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کی کیجی دا د څه لپاره دا ولی؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې
مګلی را هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و ومونږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وینیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګو بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاکه پخوانی دولت کې هم همدا قصې مسائل را منځ کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې په منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کمه نراغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې. دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلک چې دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې
خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهېږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هم هغسې پاتې شوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامت اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه ځالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
ګوره، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر مخالف نظام پر وړاندې دلته کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک هغه نظام ده. یعنی دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي که نورې تخریبکارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسې په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو ډلې دلته تروریستي تخریبکارې ډلې دي. ما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي چې خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواړه پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځی او خلک اوسېږي، او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته منظور شوي دي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته باید زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې استوګنځایو کې هلته ثقیله
سلاح. جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري، دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو نندارې هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د لمنځوړو نور لارې چارې هم شته، او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دغه ما هو تاسو مخکار وکړو زیړې بوشکی هم کورو ته ورخطا شي دي. نه خو خو دې تخریب دې زیات غوډه کنه. اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دې باید هغه سیمه معاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید معاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېدای چې تاسو دښمن منځ وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسو ته راپور هم تر نن نه لرلی و، ملکي وګړی هم ورته شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور د سرمایه د خودیر یو لوی مسؤلیت ده، او بیا ترقي نورې لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بندې ګازي مسایل نه استفاده کیږي، ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سورای کړي، ګازي مسایل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدلی شي تشخیص شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه مثال 5 کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي،
دفاع وزارت کې پاتې شوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وي یا مثلا د اوښکو بهونکي غاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنش تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونشوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول. داسې تجهیزات و چې مثلا دوی دغه عملیاتو پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې دننه وي هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو یې له منځه ویسي، د داعش وسلوال چې دوی خوارج بولي، درنې چاودنې د بشکو چاودنې په ونسي.
مونږ په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کیده سی مونږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي. اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو سی منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د سینی هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او مونږ دغه تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې مونږ د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي، دا یو سوال دی او دا سوال باید خپل د طالبان و ویندویان تاسو ته ځواب ورکړي. اما مونږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته مونږ توکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنگ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې مونږ بیل تلفات نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې سي، دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرې ده. مونږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرې ده مونږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه مونږ ورته خپل ګزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نسی کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کم نه راغلی دی. دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې دلته یا حالت داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې با
په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته.
و زه لګ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو لسرنګوالي به وس را شو دي ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي سیب نه د بحث پایل کم بیا به روسه تاسو ته بیت راسو خغلی رادمنش او خغلی زازای طالبان وای چې د داعش ګواښ اتنوي فساد د فکرې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدی یو میاشت کې 2002 مثلا مرکز ونی وو طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل. دغه ډول دالې او دغه ډول دالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی طالبان نه غوړي چې ګواخ یو بولی ځان ته؟
ګوره ګواخونه شته، ګواخونه شته، دا کوم جبهي جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په بغداد ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخباراتو او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه چیرته ده، مرکز چیرته ده، دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ په جمهوریت کې همدستونه درلودله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به هملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدې هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسې دا کېږي چې ولس همکاري و پس دې ولس همکاري
بله زازای صاحب څه فکر کوي؟
بالکل،
په خو چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتنه دا ده چې داعش دلته ډیر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته بل کومه ځای کې؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوري داعش نوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغه نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرسپیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا د غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې خلکو نه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې خلکو نه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د دوی چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري، یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي او په خپلو منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنه تقوی کېږي، د کوم جنه رهبري کېږي، داسې هیڅ امکان نه لري چې رهبري نه شي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر په اومه چې د دوو تخریبکارو ډلو سره بحتمن لاس لري، حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت څنګه دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان زازای سي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډېره مننه سلامات اوسې جنرال صاحب. رات منش تاسو څه فکر کوئ؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران تری ویره لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې، په خان آباد کې، څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوئ له کوم چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لار سي چاودیدونکو توګه ځای پر ځای کې یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې بریدو کې.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کې چې سیمون په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو، اوس هم د داعش په نامه یو متحجر گروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشخره د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د مونږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه دغه سراسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کړي په پوسی چې داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سه اوس په یقیني توګه مونږ ګورو سه په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سه دی باید پی پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل او په هغه کې د داعش نوم یې خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکړي او د طالبانو نظام د همیشه په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده داعش و پیجندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیجندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه و پیژني او خلکو ته
معرفي کړي. ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل ملمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتی چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
وخت په کومل هر دی را واستما وخت په کما کما کمال هر دی را واستما واستما وخت په کومل هر دی را واستما وخت په کما کما کمال هر دی را واستما بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے